زیات شوی چې دولتي کارکونکو هم اغیزمن کړی دي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وای چې هیواد په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې یو سلو 15 شپته لومړنی شونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس وای د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې وکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په دلیزه توګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولی اندیشنه شو دلید. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوب کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستي سیالي کوي. که افغانستان دا سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکي نوید زدران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکي ونی د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین تر حده رسیدلی دی. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په دری اتیا سیمو کې د او شارونو کې د والیانو او د سیمه ییزو پارلمانونو د غړو انتخابات کیږي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دول سیسو راهیسی په بریتانیا کې اوسي. اوس د یوازي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید چاله بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسنګ پیلوي.
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زبېد راځکه سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا وو بجې باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوي
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سوم. شرایط ماته ډیر پزله پوری دی، یعنی د سې دې سه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب سه همکاران ټول ما پیژني زم کاران پیژنم او دی یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سه کوم ډاکټر ترمالیف سه تجربه کم ده هغه سره د ما سره رقم برخورده هغه سره سه یعنی سه په کارت شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر له ظاهر قدم سی اخلم هر لاس شروع ما هغه ته زی او شی ور زده کوم او سه کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زده کوم او همیشه مول کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري څوک پوها ډیره لري څوک کم لري خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه د ذکر په حال کې یو سترڅو برته نه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې او بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګې هغه ډاکټران مالیدلی دي چې اکثر سی ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سی یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سي کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې، بیا سي زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه تر مانه پوه زیاته، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما پیسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کېږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوي څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پرې کوم او ځان به پرې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټر یاست؟
د نه مخکې سي هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سي په هغه کې یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاگردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سی د روختون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سی یا مریض په هیڅ کومه فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنه وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې چې ریکړې دي
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسنف پوری او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کم اول وای مطب انتخاب کم بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب میم تپولو کو دری میم تپولو کو ما د دری انتخاب و هغه درلود ما دری سره تپ ولیکل
دی لیسی دی دوره کوم جالب خاطر لری
تری خو دیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې وو. یو لیسه سي کندوز په شهر کې وو او هغه شیخان لیسه چې تر نورو لیسو غټو او صحنه او میدان او تعمیر او هر شی غټول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول. هغه د جدې میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاهده ډېر کېدو.
او شرایط تاسو ته معلوم دی، هلته مرکز ګرمي و، د اشیان نه ول، نو صنفونه خپل ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست.
دیر لسوه شپه پینزو سم که کابل تب تراغلو، بیا دو کاله روز ده سیکل داده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا ده کل روسی اسکر روسی اشغال نو روز ده یو تعداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کو. نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مې چاته کو راغلم، درې کاله هلته ووایو. نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنې ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنیو ستونزو له خاطره مو سي هلکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبوره سو سي اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سي کچېرې.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکو؟
نه، د له خاطر سي ما د هیڅ هغه ګوندونو سي هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم، او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولې جو بیا ز لاهور ته ولجلم. نو لاهور کې بیا هم دا خبره و سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نه و، سی په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیری ملګری پیدا کړی په لاهور کې، سی دغه پلار وزیر د صحت په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون و او استادان یې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی سوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سی ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی سوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې زه دوی ملامتومه، هغه د زبې له خاطره یو تعداد و سې دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابیدل، خو بیا هم دی هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو، دلیل څه؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دې له خاطره چې ته په ښو نمرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ ښه ده، سي هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړ و، د هغه معیار دومره ښه و سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن آخو با آخو که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدکری سره آخو با کامیه بیدن. خو پاکستان که یو بل سیستم و سی دی آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دی دی سیت پا حساب را پلل سی پیغه که ضرورنه دستی دوی آخو تکر شاگرد واخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آقا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو آقا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو بخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دستی قصابون پا یاد ده چی زموږ د اوریدون کله پر پزله پوری وی
د سه خاص جالب خونه ده، خو یو شی ته مخ متوجی کو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یا دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلو پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی و، همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شی ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه سي ما سره د داخلي په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوه، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری سي موږ پیدا کړه، ما او دا بله که یو جای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر وه. نو نه پېژنم چې په دې کې او درېیم ملګری د کشمیر وه. آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
او دا دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته، نو له پنځه څلور اتیا اووم او پنځه اتیا اووم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سومه، د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه سومه. هغه ملګرو سره تر اوسه یې ما اړیکې سته. سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني، او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري،
تګ راتګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طبه فارغه شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړی؟
یعنی فارغ تحصیل سومه له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ماستاد وکړو، شپږ میاشتې شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد له هغه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې سي یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا دوه پنځوس زره پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیډنشل کار ورته وایي، سی هلته باید په روغتون کې کار مو کو. ستله سي ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصی ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم، خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وای رزه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کاله ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړم، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه وکړی، فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو او بیا 1999 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود، سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم رو نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نموار کرو او ما ده زوی ده ده زره ده عملیات تعقیب سو. ده زره دکتر اغه ار شپگ میس باد کتلو و مایناتو داشیانه کول، اغه مطلب که سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری. شپگ دو زل شپگ میس ما کار پیشدو کده دو میس په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکاله وه، بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي، چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو شو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستانه د پانتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پر لپسې وتلی دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وزي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فی الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو ما بند شو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، دغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه درسره حل کړم، او زه د نوو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې وو؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ما د خسرګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې، نو دوی کېدی سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سې ته به دا ستونزې ما ستیری کړی دی، یعنی کېدی سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر شوي دي. له شروع نه همدا خبره وه چې ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، ته به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې 2 کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډیر تطابق پیدا نکو، د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.